نن د چهارشنبه ورځ د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. د جوزا 8 نیټه د 1399 المریز هجری کال دا ورځ نن د 2019 میلادي کال د مې د میاشتې د 9 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به چې د 4 بجو شروع سو او تر 5 بجو پورې د افغانستان کې پر سوله او انتخاباتو باندې مفصل خبري لرو. خو تر هغه مخکې به د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه ردوان مراد وړاندې کړي.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د ولایتي شوراګانو او د غزنی پارلماني ټاکنې به د ولسمشري له انتخاباتو سره په یو وخت کې ونشي. په مسکو کې افغان سیاستوال او د طالبانو استازي نن ونتوانېدل چې په خپل منځ کې غونډه وکړي. او له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ وکړ چې هغه خبریال سمدستي خوشی کړي چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ د وروستیو مظاهرو پر مهال نیول شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی پارلماني ټاکنې بعد ولسمشري له انتخاباتو سره په یو وخت کې ترسره نشي. د دې کمیسیون مشري هوا عالم نورستانی نن په کابل کې خبريالانو ته وویل د وخت د کموالي له امله دا درې وړه ټاکنې په یو وخت نشي کېدای. دا میرمن نورستانی په وینا د ولایتي شوراګانو د غزنی پارلماني ټاکنې بعد د جمهوریت ریاست تر انتخاباتو وروسته وشي. دا چې د ولایتي شوراګانو د غزنی پارلماني انتخابات به دقیقا کله کیږي د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر په اړه څه ویل. په مسکو کې افغان سیاستوال او د طالبانو استازي نن چهارشنبه ونتوانېدل چې په خپل منځ کې غونډه جوړه کړي. په مسکو کې د افغانستان او روسیې د ډیپلوماټیکو اړیکو د پیل د سلمې کالیزې له غونډې وروسته ټاکل شو چې نن د دې غونډې برخوال په خپل منځ کې د افغانستان د راتلونکي او اوربند په اړه خبرې وکړي. خود دې غونډې یو برخوال د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې تر دې دمه دواړه خواوې بریالي شوي نه دي چې غونډه وکړي. د سرچینې ویل چې نن دوه ځله وټاکل شوه چې غونډه جوړ شي خو د اختلافاتو له امله ونه شوه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تېره شپه په راولپنډۍ کې د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره وکتل. د ملي امنیت د شورا ویان طارق آرین نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د پروسې او نورو مهمو دوړ اړخیزو مسئلو په اړه خبرې وشوې.
در این دیدار در مورد مبارزه مشترک علیه تروریسم، پروسه صلح افغانستان و اتصال اقتصادی منطقه‌ای بحث‌های مفصل انجام شد.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د کورنیو چارو د وزارت سرپرست مسعود اندرابی د پاکستان د پوځ د مشر په رسمي بلنه د هیواد ته تللی دي. افغان ځانګړو ځواکونو له میري اردو سره په ګډه د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوډ او د دې ولایت په خاص اروزګان ولسوالیو کې عملیات کړي دي. په کندهار کې د 215 اتل قل اردو ویان خواجه یحیی علوی وایي چې په دې عملیاتو کې 19 وسلوال وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه خبریال سمدستي خوشی کړي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وروستیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوی دی. د کمیټې چې مرکز یې په نیویارک کې دی د سه شنبې پر ورځ په یو بیان کې ویل چې د خیبر نیوز تلویزیون خبریال ګوهر وزیر د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مظاهرې پر مهال نیول شوی دی. پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ پر پښتنو د هغه څه په وړاندې چې دوی د پاکستان دا امنیتی او پوځي ادارو فشار بولی مبارزه کوي. د دې غورځنګ زرګونو غړو پلویانو له څو ورځو راهیسې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې لاریونونه پیل کړي دي. د پاکستان د پوځ پر ضد شعارونه ورکوي او د خپلو مشرانو خوشی کېدل غواړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي دا تقریبا یقیني ده چې ایران د تیلو پر هغه ټانکر په برید کې لاس لري چې د روانې مئی میاشت په لومړیو کې د متحده عربي اماراتو په سواحلو کې شوی و. جان بولټن نن د متحده عربي اماراتو مرکز ابوظبي ته په رسېدو خبریالانو ته ویل هغه سمندري ماینونه چې د تیلو پر ټانکر په برید کې کارول شوي دي تقریبا ایراني دي. امریکا، متحده عربی امارات او سعودي عربستان چې په سیمه کې د ایران سیالان دي تهران په خلیج کې د تیلو په ټانکرونو په بریدونو تورنوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي واشنگتن هڅه کوي چې د ایران او د دې هیواد پورې د تړلو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې له احتیاطه کار واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی بیا ویلي چې هیواد چمتو دی چې د سیمه ییزو شخړو په اړه د سیمې له هیوادونو سره مذاکرات وکړي. او بلجیم یو روسي وګړی چې په داعش ډله کې د شاملېدو په شک نیول شوی مسکو ته سپارلی دی. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې نن وویل چې امام پاشا احمدوف د سه شنبې په ورځ دوی ته وسپارل شو او دا مهال په توقیف کې دی. د روسي چارواکو په خبره احمدوف په 2014 کال کې په داعش ډله کې شامل شوی او په جګړو کې هم برخه اخیستې ده. د روسي مقاماتو په خبره شاوخوا 2000 روسي وګړي په سوریا او عراق کې د داعش ډلې په ملاتړ جګړو کې ګډون کړی دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو د دې ساعت خبرونه مو تر 5 بجو ده. په دې خبرونه کې به په تفصیل واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا عالم نورستانی ولې فکر کوي چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخابات د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو سره د ولایتي شورا د انتخاباتو سره په یو وخت نشي کېدلی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سعودي عربستان ته روان سوی دی. په دې اړه هم تاسو جزئیات په خبرونه کې اوریدلی سئ. په همدې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د سولې په اړه څه خبرې کېږي.
هر بات چې کېږي مو باید یو قوت نه مخې ته لاړ شو او دا د حکومت د رهبرۍ لاندې باید د دې نه زما په نظر باندې
په دوحه کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې نن په مسکو کې د افغانستان پر سوله په خبرو کې د افغانستان سفیر برخه نه لري. په دې خبرونه کې به په ولایتي رپورټونو کې له نورستان واوري چې وای ښوونکي نسته.
لیسه ده په ولیسه کې دوه معلمان لري چې په لیسه کې چې معلمان دوی هغه به لیسه یې کوي.
په دې خبرونه کې د نور رپورټونو ترڅنګ د بشري حقوقو په اړه ځانګړی پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام لرو. د خبرونی اول رپورت مو پر انتخاباتو د ټاکل شوی چې د سپتمبر 28 نیټه باندې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات وشي. تر اوسه پورې داسې ویل کېدل چې په غزنی کې چې د ولسی جرګې انتخابات ونسول او د ولایتي شورا او انتخابات به په یوه ورځ د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو سره وسی. خو نن د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشري هوا عالم نورستانی ویلي چې د غزنی د ولسی جرګې انتخابات او د ولایتي شورا او انتخابات د جمهوری ریاست د ټاکنو سره په یوه وخت نسی کېدلی. زما همکار اجمل تورمان دا مسله نور جزئیات لري. تورمان صاحب نو لطفا اوریدونکو ته په دې اړه چې څه نور معلومات لري ورکړه.
بله فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات به د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای ترسره نشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی دغه خبره نن ماسپښین په یوې خبري غونډه کې وکړه. اغلی نورستانی وویل چې دا پریکړه د زمانی فشارونو او رڼو انتخاباتو د ترسره کولو په هدف شوې ده.
کمیسیون پس از رایزنی ها و هماهنگی به جوانب زیردخل و به دلیل محدودیت زمانی بودجوی و تکنیکی برای برگزاری همزمان 3 انتخابات، همچنان به منظور مدیریت بهتر انتخابات ریاست جمهوری، کاهش منازعات پس از انتخاباتی و قابل قبول بودن نتایج انتخابات برای جوانب زیردخل به خصوص مردم افغانستان، تصمیم اتخاذ نمود که صرف انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان برگزار گردد.
خو نوموړی دا ونوویل چې د انتخاباتو په دغه دقیقه نیټه به کومه نیټه ترسره شي، یعنی د افغانستان د ولایتي شوراګانو د ولسوالۍ د شوراګانو او دغه شان د غزنی ولایت د ولسی جرګې انتخابات. مخکې تر دې ویل شي ول چې دا درې واړه انتخابات به په یو وخت، یعنی د میزان په شپږمه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا خبره په داسې حال کې فرشته جان چې مخکې لدی د افغانستان یو شمېر څارونکو انتخاباتي بنسټونو په دې اړه اندېښنه ښودلی وه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کارونه له محلوي سره سم مخته نه ځي.
تورمان صاحب د نورستان مشرانی د خبرو بعضې مهم ټکي به اوریدونکو ته ووایو، ځکه تاسې د دوی خبرې ترجمه نه کړئ. اوریدونکو، هوا عالم نورستانی وویل چې دوی د ډېرې مشورې پر اساس، او دا چې دوی نه غواړي چې د انتخاباتو وروسته جنجالونه را پیدا سي، او دا چې وخت ډېر کم دی، او ځینې نور دلایل هم وړاندې کړي دي. دوی دغه پرېکړه کړې ده چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات، د ولایتي شورا او انتخابات، او د غزنی انتخابات په پیوځ ځای نه کېږي. تورمان صاحب، نورستانی دا ونه ویل چې د غزنی د ولسي جرګې انتخابات به او د ولایتي شورا او انتخابات به څه وخت وسی؟
بله، ما په خپل خبرو کې دا وویل چې غلی نورستانی وویل چې دا انتخابات لیدلی، خو دقیق ونه ویل چې دا انتخابات به کومه نیټه ترسره شي.
تورمان صاحب، د انتخاباتو د مسلې څخه خو به یو څه بلې خواته ولاړ سو. د افغانستان جمهور رئیس سعودي عرب ته سفر کوي، په دې اړه هم فکر کوم چې تا څو ثانیې مخکې د نورو همکارانو سره خبرې کولې. لطفا کاردونکو ته معلومات ورکړئ چې د دې سفر په باره کې تاسو څه معلومات
بله فرشته جانې، لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ټاکل شوی چې سبا سعودي عربستان ته سفر وکړي. اول ته د اسلامي همکاریو کانفرنس په 14مه ناسته کې د وینا هم واوروي. په دې اړه هغه آډیو کلپ چې یا غږیز پیغام چې د ولسمشر ویان ارون چخانسوري رسنیو ته لیږلې دی، له اوریدونکو سره به یو ځای واوړو چې د اوریدونکو معلومات په دې برخه کې تخنیکی امکان نه لکه چې دغه نشر کی.
جمهور رئیس غنی سبا د روایت پر اساس عربستان سفر کی. د دې سفر هدف دا دی چې د اسلامي همکاري سازمان په 14مې عمومي غونډه کې ګډون وکړي. اول ته به جمهور رئیس وینا لري. د هدف د اساسي د افغانستان لپاره دا دی چې هلته پر افراطیت او تروریزم سره مبارزه باندې د اسلامي وادو په منځ کې د اقتصادي او اجتماعي او کلتوري همکاري باندې بحثونه وسي، او همدارنګه د افغانستان سولې په اړه هم افغانستان حکومت او جمهور رئیس به خو په ایران کې پر دې باندې تمرکز کوي. هلته به د افغانستان حکومت نظریات او پیشنهادونه هلته وړاندې کوي.
بله، مخکې دې هم د افغانستان کې دینی علماو دوی ویلي دي چې د اسلامي همکاریو کانفرنس نقش د افغانستان د سولې په برخه کې دا ډیر مهم دی، او دا چې ټاکل شوی سبا ولسمشر په دغه کانفرنس کې ګډون وکړي او د سولې په موضوعاتو خبرې وکړي، بیر شک دوی د دوی اله بخون کې ګڼي او وایي چې یو نتیجه به ولري، یو ښه نتیجه د افغانستان خلکو لپاره. بله فرشته،
مننه تورمان صاحب. کوردی ودان اوریدونکو، په افغانستان کې په سولې باندې خبرو ته ادامه ورکوو. اجمل تورمان، تاسو ته مخکې وویل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن اعلان کړی دی چې د نسی کولای چې د جمهوریت ریاست انتخابات د غزنی کې د ولسی جرګې د انتخاباتو سره د ولایتي شورا او د انتخاباتو سره په ورځ وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې دوی کافي بودیجه نه لري د دغو دریو انتخاباتو لپاره په ورځ باندې، او دوی کافي وخت هم نه لري چې دریو انتخاباتو ته تیاری ونیسي، او دوی نه غواړي چې د انتخاباتو څخه وروسته جنجالونه ووسي. نو په دې خاطر یې پریکړه کړې چې د سپتمبر 28مه نیټه به د افغانستان د جمهوریت ریاست انتخابات وازی وسی. تاسو څه نظر لرئ؟ که تاسو هر نظر لرئ، مشتاق د افغان بیسیم پر تاسو ته شمیره باندې راوستوي. په دې خبرونه کې به بیا ورسره درته خبر کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په مسکو کې تاسو خبر یاستئ چې د وسلوالو طالبانو لخوا یو 14 کسیز هیئت لري، او مشري مولا برادر کوي، او د افغانستان څخه هم یو شمېر سیاستوال تللي دي چې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی پکې دی، کله چې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي فوزیه کوفي پکې ده، او ځینې نور کسان د پرون د افغانستان او روسیې د اړیکو د سیاسي اړیکو د سلمي کلیزې په مناسبت په غونډه کې دوی ګډون وکړ. په هغه کې د افغانستان د مسکو لپاره د افغانستان سفیر لطیف بهاند هم، او د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر هم. خو اوس په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند پر ټویټر لیکلی دي چې نن به په غونډه کې د افغانستان سفیر هم نه وي، او د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر عبدالکریم خلیلی به هم نوی پکې. د سهیل شاهین لخوا پر ټویټر لیکل شوی چې د مسکو پر نوې غونډه د روسیا او افغانستان د سولو کلونو ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه و چې د کابل استازي هم پکې و. خو دوی ویل چې دا واری به په بین الافغانی تفاهم په غونډه کې نه عبدالکریم خلیلی او نه په افغانستان سفیر وي. د ازادي راډیو بل خبریال اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات درته وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په مسکو کې د افغان سیاستوالو او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ په افغانستان کې د سولې په اړه بحثونه روان دي، د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې د نن ورځې په بین الافغاني ناسته کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس عبدالکریم خلیلی او په مسکو کې افغان سفیر برخه نه لري. ښاغلی شاهین په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د مسکو پرونی غونډه د روسیې او افغانستان د سلکلنو ډیپلوماټیکي اړیکو په اړه و چې د کابل ادارې استازي هم پکې و. خونن به د بین الافغاني تفاهم په غونډه کې عبدالکریم خلیلی او د کابل د اداري سفیر نوی. تیر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي رادیو ته ویلي چې په دې بین الافغاني ناسته کې به مسکو کې د افغان سفیر او ښاغلی خلیلی ګډون کوي. که څه هم د دې ناسې په اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو یو شمېر رسنیو ته ځینو سرچینو ویلي چې د نن ورځې په ناسته کې به په اوربان بحثونه وشي. دې سرچینو دا هم ویلي چې د افغان پلاوي هڅه به دا وي چې له دې ناسې وروسته طالبان لږ تر لږه 15 ورځې اوربان وکړي. دا غونډه د افغانستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د سلمې کلیزې په ویاړ تېره ورځ جوړه شوې چې دویمه ورځ یې بین الافغاني ناستې ته ځانګړې شوې ده. افغان حکومت د دې ناستې په اړه څه نه وایي، خو د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو یو شمېر غړي په دغه ډول ناستو کې د افغان حکومت د استازو په حضور ټینګار کوي. د ولسي جرګې غړی نعمت الله کاریا په مشروط ډول دې ناستې ته هیله مند دی.
که چیرته دا هڅې په واقعي ډول د غرض نه ډکې نه وي په دې وطن کې د سولې او د ټیکاو د راوستو لپاره، نو دا موږ ته خوشبیني او په ښه نظر ورته ګورو. خو زموږ هیله دا ده چې دا خورې ورې هڅې د یو چا تر لاندې په منظم ډول د افغانستان د حکومت سره په یو ګډ تفاهم مخکې لاړ شي چې دا کورکورانه ناستې او هڅې بلاخره
یو سمه نتیجه ورکړي. خاغلی کریا بوی په دې ناسته کې ګډون کوونکو افغان سیاسيونو اوس مهال د جګړې برخه نه ده، نو ځکه ویلی شي چې له اشخاصو سره تفاهم ته رسیدل نتیجه نه لري. خو خاغلی کریا هیلمند چې دا شان ناستې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمينه برابر کړي. روسیې د روان میلادي کال د فبروري په میاشت کې هم د طالبانو د قطر د دفتر استازي او یو شمېر افغان سیاستوال مسکو ته وربللی وو څو خپلو کې د سولې غیر رسمي خبرې وکړي. په هغه خبرو کې هم د افغان حکومت په استازیتوب چا برخه نه درلوده. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار بیا دې ناستې ته هیله نه لري او وایي د مسکو تیرې ناستې ته په کتو فکر نه کوي چې اوسنۍ هغه به هم نتیجه ولري.
زما په نظر باندې دومره اغېزمن او تاثیرناک به نه وي، او هر بس چې کېږي موږ باید یو قوت نه مخې ته لاړ شو او دا د حکومت د رهبرۍ لاندې د دې نه زما په نظر باندې
په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې او افغانستان د اړیکو د سلمې کلیزې په مراسمو کې د افغان حکومت په استازولۍ برخه درلوده، خو نوموړي وویل چې له طالب استازو سره یې کومه لیدنه نه ده کړې. د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس بیا تیر ورځ د خبریالانو سره د خبرو پر مهال له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د طالبانو پر پخواني دریځ ټینګار وکړ او وی ویل ستونزمنه ده چې د افغانستان د جګړې موضوع د څو غونډو په جوړولو حل شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
اوس په ورسو نورستان ته، په نورستان کې شمیر خلک وایي چې هلته ښوونځیسته خوشوونکي نسته. دا چې ولی د ازادي راډیو خبريال له هولا انوري رپورت لري.
د نورستان اوسیدونکو وایي د اکثرو ښوونځیو په نومونو یې ښوونکي په دندو ګمارل شوي. د حاضریو په کتابونو کې نومونه شته خو په ښوونځیو کې شتون نه لري. امان الله امان او ګل محمد وایي
زه خبرې ما د لیسې امیرین متوسطو مدیران هغه په ننګرهار او په کابل او په بریکوټ کې ګرځي، لکه په کونړ کې ګرځي، نو هغه په کال کې هم سرونه خره کوي. مدیر چې موجود نه وي نو استاد موږ سره ګلو کوي. استادان موجود دي خیالي به نه وي، خو بي تفاوتي ده، د سي کنټرول نشته. څوک په یو ځای کې ګرځي، څوک بل ځای کې ګرځي.
لیسه ده، په لیسه کې دوه مالمان لري، چې په لیسه کې چې مالمان دوی هغه به لیسه یې کوي.
و شاګردانم شته کنه؟ د معلومات غو شاګردانم نشته.
شاګردان شته،
دوی وای یاد خونځیو ته زده کوونکې زی، خو خونکې د خونځیو او خپل سیمو پر ځای جلال آباد، کونړ او یا هم کابل کې میشتي، همالته معاشونه او د معلمینو نور امتیازات ترلاسه کوي. په نورستان کې د پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټول رسمي معلمینې په دندو کې دي او یوازې په حق زحمی خوونکو کې ستونزه شته چې هغه به هم زر حل شي.
زمي معلمین موجود دي چې هغه څه کل څنګه نو وخت ګمارل شو دي، نو هغه خلک هم دغه څور پنځه لسم دغه کې صحت سړي دي، دغه شکایتونه شته خو هغه هم موږ معاش نه دی ولګړي. جوزا اخره پورې ګورو کې صحت ته څوک لانه ده، هغه مونږ پکې هغه په ځای کې د ظرف کسان دي، هغه به مکاتب ته لیکل کېږي.
د نورستان اوسېدونکي وایي د خوونکو د کمی او نشتون له امله یې اکثره بچي د تعلیم له نعمت څخه بې برخې پاتې شول. نو مسؤولو چارواکو ته پکار دي چې ستونزه په حقیقي ډول هوار کړي او د دوی اولادونو ته د تعلیم زمینه برابر کړي.
ستاسو ل پیغامونو
نورستان ولایت وامل صالحنا قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما محترم نور ازما دغه د پارلمان کې چې کوم دغه ستونزې جریان لري، دغه اختلافات جریان لري، په دې اړه نظر دادا چې ډیر زیات خوښینه یو چې پارلمان چې د ملت یو با احترام کور ده. متاسفانه دلته زمونږ وکیل صاحبان پر ځای دي چې ولسونو دغه درنه کور ته احترام لري، برعکس د خپل ذاتي ګټو په خاطر، خپل شخصي اهداف په خاطر هغوی هلته جنجال ته لمن وهلې ده او د افغانستان دغه ملت کورې نړۍ ته یو ډول ډېر زیات جنجالي کور ته حیث معرفي کړې ده او خلک کوم دی اعتماد کېږي او تاسو خپل ذاتي ګټو په خاطر دلته جنجال او بحثونه اختلافاتو ته لمن وهي. نو زما دا هیله ده چې په صفت د یو افغان که تاسو دغه ملت دغه رایو ته احترام لرئ، دغه ملت دغه ستونزو احساس تاسو که واقعیت سره لرئ، نو دغه قومي تعصبات، ژبني تعصبات او دغه اختلافاتو ته لمن مه وهئ. والسلام علیکم. احترام
زاجز مری علی د هلمند د ولایت نایستور سوالی سره تلیفون زحمت تاسو دا پارلمان په ورور یو مسخري جوړ کړي، دا موږ ته خدمت نه شي کوي. په ول لاګه په ګرد افغانستان کې چې دا خپل ګټو د پاره دې شخصي ګټو د پاره دې شخصي کارونه کوي، دلت هم په وسنو په ولایتي کم پر خو پر شوتو کانیا بسوي دي. اوس سم هغه دې ولاړه ورسره موږ یو شرمولو دا خلک دې استوګنه ته من هلې کګر سړي د پارلمان څخه غا نور کسان چې پاتې سوي دي په هغه کې غا د پای کسان واخه او صادقانه کسان دې درا واخه. دا غوږه صح ورو دا هم شروع کړی دي په خدای موږ
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ازادي راډیو اوریدونکو، ازادي راډیو به طرفه ده او کوم نظرونه چې له ازادي راډیو خبريږي پایغه کې ازادي راډیو خپل نظر نه لري، یوازې تاسو ته ستاسو نظر څرګندول موقع برابروي. اوس ورسو ورځو پاکستان ته. په پاکستان کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ یا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو خپل سولې زو لاریونونو او پرلتونو ته ادامه ورکړې ده. رپورټونه وایي چې دغه حرکت یو شمېر غړي نیول شوی هم دی. په دې ارتباط ټول نوی معلومات په د پامیر ساحل پر رپورټ کې واوري.
پر داسې مهال چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د شمالي وزیرستان د ډزو پیښې پر ضد احتجاجونه روان دي، په بنو او ټانګ کې یو شپېته مظاهره کوونکي نیول شوي. د بلوچستان په چمن کې پولیسو د مې 28 شپې مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ملاتړی ملا بهرام اخوند نیولی دی چې تر هغې وروسته د غورځنګ او یو شمېر ګوندونو غړو د تاڼې مخې ته پرلت وهلی دی. له سیمې څخه زموږ خبریال نعمت الله سرحدي وایي پولیسو تر دې مخکې هم د ملا اخوند ضد مقدمې جوړې کړې وې او اوس یې ویلي دي چې هغه یې د لاؤډ سپیکر ناسم استعمال، غداری او ریاست ضد نارو او پارونو په تور نیولې دي. د سرحدي په خبره نوموړی شپې مهال د یو ناروغ ملګري پوښتنې ته روان و چې ونیول شو. د زیاتوي چې په چمن کې له 200 څخه زیاتو کسانو پرلت وهلی او د ملا بهرام اخوند خوشي کولو غوښتنه کوي. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي په بنو او ټانګ کې پولیسو لسګونه ملګري نیولي چې د مې پر 28 ځینې عدالتونو ته وړاندې کړل او د هریپور، ډېر اسماعیل خان او نورو ښارونو زندانونو ته یې واستول. د غورځنګ یو غړي شاه فیصل غازي مشال راډیو ته ویل پولیسو د بنو ځینې مخکښانو په ګډون یو شمیر کسان نیولی خو په ټانک او بنو کې ځنې خوشی کړي هم دي.
پولیس تین جماعته چې وته په نومه باندې چا ټکې په تر کړی و چا کله باندې خسته و دا هر ژوندګای چې توګه پی ټی ایم سره تعلق لره او د چا نه و دا یې تلويش کسان ځوانون یو نیول د ملګری په کوشش باندې پداسې شل کسان پداسې خلوص ول چې ټیم د میز ځنې ملګری عدالت ته پیش ول د میز شپولت ملګری دا یې دی خانته ولا ژل چې پداسې پینځر کو شوی دي او دا نه چې کیم دي دا د دې خان په جلسې دي او دوی واپس د ټانک په جلسې باندې کړی دي په دا غیرنګ د باندې چې ټیم ملګری دي چې کیم مشر دا عبد الصمد دی ندیم دی عارف پزیر دی او بلال پښتون او حجت الله چې کیم نور ملګری دي په دغه شی وکاسن دا د ترین پیو بلوندې دا د ریپور جلسې ورځل او ورلا چې کیم نور ملګری دي د پی ټی ایم د باندې د هیڅ پته نشته چې دا په کیم جوړ شي او چیر شي
د ټانک ته پولیسو یو تانیدار طاهر خان مشال رډټول په خار کې ټول 15 کسان نیولې چې په کې ځنې عدالت د پښتونخوا لپاره زندان تاسوولې هلته په کراچۍ کې پولیسو د غورزنګ شاوخوا 14 غړي خوشی کړی دي. په عین وخت کې د قومي اسمبلی او پښتون ژغورنې غورزنګ غړي محسن دوړ د مې 28 شپې مهال له شمالي وزیرستانه مشال راډیو ته پاستولي یو غږیز پیغام کې ویلي په میرامشاه کې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. د ویل حکومت پرون د عثمانزیو یو جرګه ورستولې و چې ورڅخه غوښتنه وکړه چې خپل ناسته تر یوې اونۍ وځنډوي چې په دې وخت کې چارواکي یوه پرېکړه وکړي. د داوړ په خبره جرګې ورسره ژمنه وکړه چې حکومت به په دې موده کې د قومي اسمبلی بل غړی علي وزیر او د غورزنګ نور ملګري هم خوشی کړي. د وایي جرګې ته ویل چې مشورو وروسته به د ناستې ځنډولو فیصله وکړی شي خو زیاتوي چې ملګري یې پوره نه دي او د ګرځ بندیز له وجې ټولې لارې او ټلیفوني شبکې تړل شوې دي.
موږ دلته احتجاج اعلان وکړو نو د خپل کلي نه څخه لکو به د میرانشاه خو دلته اوس داسې د موږ د کلیم ګرشه پیرا محاصره ده میرانشاه کلیم ګرشه پیرا محاصره ده د همزړین چې کم خلک ته غم نه راپرېدي او د خلک مردم پر هو غم کرفیو ده در ځمک طرف نه چې کم لار راځي هغه باندې هم کرفیو ده میرلی نه چې کم دیخوا لارې دي هغه باندې هم څوک نه راپرېدي خلک
پښتون ژغورنې غورزنګ غړو او پلویانو تر هغې وروسته د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ښارونو کې مظاهرې ناستې او لاریونونه پیل کړل چې د مې پر 26 په شمالي وزیرستان کې د خړ کمر له امنیتي پوستې سره د ډزو په پیښه کې 8 کسان وژل شوي او له 40 زیات ژوبل دي. د پاکستان پوځ پر هماغه ورځ په یو بیان کې تور پورې کړ چې د محسن داوړ او علي وزیر په مشرۍ یوې ډلې پر پوستې برید وکړ او 15 سرتیري یې ژوبل کړل چې د پوځیانو په ځوابي ډزو کې درې کسان ووژل او لس ژوبل شول. خو عیني شاهدانو او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د پوځ تورونه رد کړل او ویل چې پر خړ کمر پوستې پوځي سرتیرو د ډوګه مچه مداخلو ناستې ته ورتلونکي قافله ودرول او وروسته ورباندې ډزې وکړې. پښتین زیاتوي د غورزنګ لغړو مشرانو پلویانو او د وزیرستان مظاهره کوونکو او وسیدونکو هیڅ اثر وسلې نه وي. د امیش پګشتمې تر پیښې یوه ورځ وروسته د پوځ اماړیکو دفتر ایس پی آر په یو جلا بیان کې ویل چې د خړ کمر پیښې له ځای سره یې 15 نور مړي موندلي چې په مرمیو لګېدلي ول. هلته په شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز د مې پر 9 هم دوام درلود.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ورسته تاسو ته دوه پروګرامونه لرو، د بشري او اساسي حقوقو پروګرام او ژوند په شیبو کې پروګرام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
د ازادي راډیو اوریدونکي سیرت له کندهار لیکلي، افغانان تر بل هر وخت اوس سولې ته رسېدلي او هیله لرو چې ملاتړ یې وشي نه غندنه. ولی محمد لزرمت لیکلي، الله دې وکړي چې د اخر او د خوشحالۍ سوله په ګران وطن کې ټینګه سي. عبدالله حلیمی لکندار لیکلي، د سولې د ډیرو غونډو مایوسه کړیو ځکه نتیجه یې نه ده معلومه. او حمدالله ژمن د هلمند څخه لیکلي دي، د مسکو غونډه به کومه نتیجه نه ورکوي. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو کې په کورونو کې، په دفترونو کې، په خپلو ټلیفونونو کې انټرنیټ لري، نو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ لاري ډېری اسانه واوري او پیدا کړئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. دلته د ازادي راډیو ټول راډیوي پروګرامونه هم شته او ټلویزیوني خبرونې هم لري. ازادي راډیو هر اونۍ د چیرې په نوم په دوو اونیو کې واري د چیرې په نوم یو ځانګړی ویډیوي پروګرام خبروي چې یوازې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې خپرېږي، او په هغه کې د افغانانو سره خبرې کیږي چې د افغانستان لپاره یې د پام وړ خدمت کړی وي، یا د افغانستان څخه د باندې د نورو ټولنو بشري لپاره بشري خدمتونه کړی وي، او داسې کارونه کړی وي چې نورو خلکو هغوی ته آفرینی ورکړی ده او هغوی یې ستایلی دي. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس په یاد ولري، ازادي راډیو ټکی کام. دلته بیا زموږ د فیسبوک او د ټویټر ادرسونه هم شته، او تاسو بیا کولای شئ چې په هغه خوام ازادي راډیو پسې تعقیب کړئ. اوس په ورسره دوه مراد ته د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی پارلماني ټاکنې به د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت کې ترسره نشي. د دې کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی نن په کابل کې ویل چې د وخت کموالي له امله دا درې وړه ټاکنې په یو وخت نشي کېدای. په مسکو کې افغان سیاستوال او د طالبانو استازي نن چهارشنبه توانېدل چې د اختلافاتو له امله په خپل منځ کې غونډه جوړه کړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیر شپه په راولپنډي کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. افغان ځانګړو ځواکونو له ملي اردو سره په ګډه د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ او د دې ولایت په خاص اروزګان کې عملیات کړي چې په خبره 19 طالبان پکې وژل شوي دي. طالبانو بیا په دې اړه تروسه څه نه دي ویلي. له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ نړیوالې کمیټې پر پاکستان غږ کړی دی چې هغه خبریال سمدستي خوشي کړي چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د وروستیو مظاهرو د پوښښ پر مهال نیول شوی دی. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي دا تقریبا یقیني ده چې ایران د تیلو پر هغه ټانکر په برید کې لاس لري چې د روانې مئی میاشت په لومړیو کې د متحده عربي اماراتو په سواحلو کې شوی و.
او اوس د دې ساعت سپورتي خبرونه درته لرو چې کرام لای کرام وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي افغانستان د جنوبي اسیا د هیوادونو په سیالیو کې له ګډو نه پاتې شو. د دې کمیټې اجرایي رئیس داد محمد پاینده اختری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو قربه هیواد نیپال د امکاناتو د نه لرلو له امله په دې سیالیو کې افغانستان ته د ګډون د بلنې د نه ورکولو له امله بخښنه وغوښته.
جنوب آسیا افغانستان اشتراک کرده نمیتونه، کشور میزبان معذرت خواست از افغانستان، فقط ما از مسابقات جنوب آسیا باز موندیم.
نوموړي وویل چې نه یوازې افغانستان بلکې نیپال له یو شمېر نورو هیوادونو هم بخښنه غوښته چې په دې سیالیو کې ګډون نشي کولای. د جنوبي آسیا د هیوادونو سیالۍ هر کال په بیلابیلو ورزشي رشتو کې جوړیږي چې د بیلابیلو آسیایي هیوادونو لوبغاړي پکې برخه لري. د افغانستان د فوټبال لوبڅار حلیم آقا شیرزاد د آسیا د پیاوړو او زیرکو لوبڅارانو په منځ کې ل خپل درجه یو قدم وړاندې شوې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسول شمس امینی نن ازادي راډیو ته ویل چې خاغلی شیرزاد د فوټبال د لوبڅارانو د ارزیابۍ دوهم مرحله هم په بریالیتوب سره پای ته ورسوله، او د خو نمرو په ترلاسه کولو سره یې درېم مرحله ته لار پیدا کړه. خاغلی شیرزاد به د لوبڅارانو د ارزیابۍ د درېم مرحله لپاره تاجکستان ته ځي، او د بریالیتوب په صورت کې به د آسیا د پیاوړو او زیرک پول افسرانو په ډله کې شمیرل کیږي. او د هندستان د کرکټ ملي لوبډلې په وارم اپ یا تمريني لوبه کې بنگلاديش لوبډلې تماته ورکړو، په دې سره د کرکټ د نړیوال جام تمریناتي سیالي پای ته ورسېده. سبا د نړیوال جام د رسمي سیالي لومړی لوبه د انګلند او سویل افریقا ترمنځ سره کیږي. افغانستان په دې سیالیو کې خپل اول لوبه د جون په لومړۍ نیټه د استرالیا په وړاندې ترسره کړي.
ازادي رادیو قدرمنو دوستانو، تاسو ته مخکې ویل چې په دې خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه درته لرو. د ازادي رادیو اونیس پروګرام چې د بشري او اساسي حقوقو په اړه دی، او د ازادي رادیو یو بل تقریبا تفریحي پروګرام چې د ژوند په شیبو کې پروګرام دی، په هغه کې پر ډیرو فرهنګي او کلتوري مسایلو باندې خبرې کیږي. تاسو د دغه پروګرامونو درویدو لپاره را سره اوسئ، او د افغان بي سي ماته سوتل شمیره باندې چې تاسو کوم پیغامونه موږ درڅخه غوښتنه کوو چې راوایستوي. دغه سیستم د څو دقیقې وسوي چې کار نه کوي، زموږ همکاران به خبر کړو دوی به کار باندې وکړي، او کله چې دا سیستم فعال سو بیا به ستاسو مسجونه خپرو. نو تاسو فکر مه کوئ چې ولې ستاسو پیغامونه نه سول خپره، دا په دې خاطر ده چې د سیستم د کار لیدلې. اوس به ورسو رحمت الله افغان ته د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننن یو نګدی ټولو رسپانو د مسکاو د غونډې پاړه لیکنه او تبصره کړی دی. مسیر رسپانې لیکلي د مسکاو د غونډې ګډونوالو د بهرنۍ ځواکونو پر وتلو او په بین الافغاني مذاکراتو ټینګار کړی. د همدې رسپانې په سر مقاله کې راغلی اوس د دې موقع ده چې بین الافغاني خبرې لا زیاتې سي. د مسکاو دا غونډه باید د قطر یا بل هیواد کې پراخ بین الافغاني غونډې ته زمینه برابره کړي. د سرمقالی د لیکوال په باور څومره چې افغانان له یو بل سره ویني همدومره فاصله کمیږي او له زړونو نفرتونه وځي. د هشت صبر سپانه په سرمقاله کې یادونه سوي روښانه دي چې د ملي وحدت حکومت رهبرانو خپل تصمیم نیولی چې د مسکاو په غونډه کې به په لوړه کچه ګډون نه کوي، او یا که کرملین د افغان حکومت لوړ پوړي چارواکي غونډې ته نه دي وربللي. د سرمقاله لیکوال ټینګار کوي چې دغه پوښتنې ته باید ځواب وویل سي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي د مسکاو غونډه نمایشي ده، او د روسیې له لوري د دې لپاره جوړه سوې چې مسکاو وښیي چې د افغانستان په روان سیاسي بهیر کې رول لري. ویسا ورځپاڼې د مسکاو په غونډه کې د حامد کرزي څرګندونې راخیستې چې ویلي دي روسیه دې له امریکا، چین او جرمني سره په ګډه د افغان سولې په اړه هڅې وکړي. د اطلاعاتي روز ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې یادونه کړې چې د مسکاو د سولې غونډه طالبان پیاوړي او د اساسي قانون نظام کمزوري کوي. د دنیا ورځپاڼې د سرمقاله نواندې افغان سوله مسکاو بیا ابتکار وکړ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د مسکاو د غشان هڅې د قدر وړ دي، او لکه څنګه چې افغان ملت دغه بهیر ملاتړ کړی، د افغانستان حکومت هم باید دغه هڅو ملاتړ وکړي. د لیکوال په باور افغان حکومت باید دا درکړي چې د سولې پر روانو هڅو کې د روسیې په ګډون د افغانستان د ګاونډیو رول خورا مهم دی، او د دوی همکاریو جلبول د سولې لارې نورې هم اسانولای شي.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سوله له بشری حقوقو سره څه رابطه لري، او څنګه بشری حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولی شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له میلمه سره خبرې کوو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو که پښتنه له دې ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري.
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نخه کړی دي، او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري، چې مونږ د انسان په صفات باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپېریال ژوند ولرو، نو مونږ کوای چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات وکړه، موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري، نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري. او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تور څو سال لري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای سو دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژني او خپل هغه حق حقوق وپېژني، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نور خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپل آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډېر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري، چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق پیزنو، د نورو حق و حقوق پیزنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق پیزندل دغه څنګه عملي ډګر ته پیاده یې کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپلو حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چېرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدی نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ما و تا ته یتیمان زیږوي، ما و تا ته کونډې را په برخه کوي، ما و تا ته زما و ستا چاپېریال له بینه بیز. بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده، دا په صلح پورې ربط لري. او چې کله صلح نه وي، دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفترې ته چې وګورې، دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفترې وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي، زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو، هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي، داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي؟
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکم. اول درک د مقابل لوري، چې کله ما ستا حق وپېژنده، تا زما حق وپېژنده، دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدی سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره، په دوستی سره، په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلک دي، یا د مختلف ژبې خلک دي، یا د مختلف ادیانونو خلک دي په یو جامعه کې. چې کله ما خپل دین وپېژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې اوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکي د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې صلاح سو، په دې باندې زمونږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لبینلور کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه، د دین د شعار لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زمونږ ساسې تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونسی، دا د بسمدان کې قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي، صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه اخري اولی ټکی ته بیا ځم چې مونږ د یو کفترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږ وزرونه سالم وي، مونږ په صلح کې ژوند کوی سو. او که زمونږ دغه وزرونه ناسالم وي، قطعی د دې تأثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي. او چې کله صلح نه وي، د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک روان دی، چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کړو. که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې، دغه جنگ او نبود د صلح دغه باعث وده چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو. او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو، او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دې د وینو.
یو خبره دا هم ده چې فرزند زینې داس فکر کوي ک هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقوقونه نقضوي دوی و بخل سي راو غختل سي دا کې دي شي مثال سبات سول راشي. آیا دا د واقعي سولې درته لاره د چاغه خلکو بخل شي چې مخکي وژنې کړي دي یا نورې داسې کسې کړي چې پاغو کې بشري حقوقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوای سي ته دیات واخلي، ته کوای سي قصاص واخلي، وصلح خیر بیا هلته د خیر کلمه کړي، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیات اخلي خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلي هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو ای خوا تم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر زه خپله یو دغه کسانو نه یم چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی یم، خو زه وایم که په دې ملک صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده که ما سره هم نظر سي زه دغه خیر کلمه چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسي، زما نور خویندې بې پلاره نسي بې وروره نسي، زما خویندې بوري نسي، زما مور بې زوی نسي، زما ورور بې وروره نسي. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د و پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعفه کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونه وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هر ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم؟ څوک څه نشي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو غږېږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرښه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک کې هر رقم خلک ژوند کوي. ګورئ مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي، او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ذهن سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړله یو میز باندې په یو دسترخوان ټول را ټول سلو، دغه مختلف تعبیرونه سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده. او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودي کې چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا د دلته مختلف ډلې ټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. لکبات حسې د غرونو په کنار زم زغرڅ په ګړنګونو د کوه سار انسانان لڅ وخرا په دی خوا په غرونو کې اوسېږي.
تشبیه چې د افغانستان ډیره برخه غرنۍ ده، په دې خاوره کې خلکو ژوند کړی دی هغه 500 کاله مخکې. هغو کسانو په داسې ځایونو کې ژوند کاوه چې محفوظ دي.
کسان په غرونو کې اوسېدل خوښوي.
خګړې دا غدي چې یو یا هوا ډېره صفا ده او به ډېره صفا دي، او د بلې طرفه ډېرې غرنې میوې غذایي ارزښت ډېر لوړ ده، نو په دې حساب دې استفاده کړي.
نن په همدې هکله خبرې کوو. په پیل کې په غرونو کې د اوسېدلو تاریخ څېړو، ارزښت یې روښانه کوو، او په خوا کې د هغو کسانو په ستونزو هم غږیږو چې د غرونو په سر او لمنو کې یې استوګن دي. زه واکمه جبار خیلیم، او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
درمن اوریدونکو، په غرونو کې اوسېدل شاوخوا 5000 کاله وړاندې له تیرو نسلونو څخه په میراث راپاتې دي. په لومړیو کې به یو شمېر کسانو د دې لپاره په غرونو کې ژوند کول خوښول چې د دوی په نظر هلته اوسېدل ورته د دښمن او وحشي حیواناتو له حملې څخه خوندي ښکارېدل. کله به چې د ګواښ لاندې وو، نو د غرونو له هسکو څوکو به بریدګر په نښه کول، او له هغو څخه به وړاندې دوی د برید لاندې نیول. له بلې خوا په غرونو کې شنه بوټي، بیلابیل ګلان، نغمه ویونکي مرغان، پاکه هوا، نری شمال، د رڼو اوبو د چینو ذهن آراموونکی غږ، هغه څه وو چې خلک یې په غرونو کې ژوند کولو ته هڅول. کلیوال خلک د شوق او ذوق له مخې په غرونو کې اوسېدل، خو په لویو ښارونو کې د خلکو د ګڼې ګوڼې له وجې ډېر کسان دې ته اړ شول چې هواره پرېږدي، غرونو ته پورته شي. دوی بیا خوند چې کلیوال یې په غرونو کې له اوسېدلو څخه اخلي نشي اخیستلی. په هر صورت، راځو په غرونو او تپو کې د ژوند کولو لرغونتوب ته. د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال حبیب الله رفیع وایي چې افغانستان یو غرنی هیواد دی، نو په غرونو کې اوسېدل هم ډېر دود دي.
د افغانستان ډېره برخه غرنۍ ده، غرونه ډېر نږدې دي. کله چې خلک زیات شوي دي، مجبور شوي دي چې غرونو ته وخیژي او په غرونو کې کورونه جوړ کړي. او هم په عین حال کې تاسو پوهیږئ چې لوړ کور خوندور وي. ځینو کسانو د ذوق له مخې په غرونو کې کورونه جوړ کړي دي او ښکلي منظره لري. نو په دې اساس دا هم جبري اړخ لري، او هم ذوقي اړخ لري، او هم د نفوسو تراکم د دې باعث شوی چې مثلا په کابل کې خلک غرونو ته وخیژي. یو وخت چې ما په کابل کې 50 کاله مخکې ژوند کاوه، دا د خواجه صفا برخه، دا غر ډېر ښکلی غر و، ټول به د ارغوانو نه ډک و. خلک به تلل د میلې دپاره. هلته یوه چینه وه، یو زیارت و. وروسته د دې پیښو، د دې 30 کلونو جګړو نه وروسته، د افغانستان خلک اکثره ښارونو ته راغلل، اکثره یې مرکز ته راغلل. دا باید د افغانستان د کابل ښار د ښکلا لپاره استعمال شوی وای. د هرې غونډۍ د پاسه یو ښکلی رستورانت وای چې خارجیان راتللی، نور خلک راتللی، هلته یې ژوند کولی. خو په هر صورت اوس مجبوریت دا حالت راوستی چې د کابل ټول غرونه په کورونو اوښتي، تنفس زمینه یې تنګه کړې ده. دغه دیوالونه ګوري چې په غره کې تیر شوي، دا تقریبا 1500 کاله مخکې، دا د وخت د پاچا لخوا، د کابل شاه لخوا دا دیوالونه جوړ شوي دي د ښار د حفاظت لپاره. اوس متاسفانه هغه تاریخي دیوالونه هم خلکو کورونه ورسره جوړ کړي، او په خپلو کورونو یې ورګډ کړي، او زموږ د تاریخ هغه لوی یادګار یې د منځه وړی دی.
خو هغه ولایت دی چې غرونه یې د وچې میوې له ونو سره نور ګټور بوټي او بیلابیلې ونې هم ډېرې لري. له همدې وجې هم د یاد ولایت اوسېدونکي په غره کې ژوند کول خوښوي. د خوست اوسېدونکی ګلشاه له نورو خبرو سره.
خګړې دغه دی چې یو یا هوا ډېره صفا ده، اوبه یې ډېرې صفا دي. بله خګړه دغه ده چلته د ښکار کوي، مختلف دې دپاره یو اساتیري هم ده، او د بلې طرفه ډېرې غرنۍ میوې غذایي ارزښت ډېر لوړ ده، نو په دې حساب دې استفاده کړي. کورونه ملته جوړوي، خپل اولاته اوسېږي، او کله کله خرو ته راځي د دې لپاره چې خپل دوی دا اوړه وریژې او خوراکي مواد ځنه د خپل وري. یو څه مشکلات د لارو دي، دوی هلته خوښ دي ځکه هوای ښه ده او ګرمي هلته نشته.
کوچیان هم هغه کسان دي چې د عمر ډیره برخه په هسکو غرونو کې تیروي او د خپلو مالونو له محصولاتو څخه د ژوند نورې اړتیاوې برابروي. دوی ډیرې پیسې د کورتو له خرڅولو څخه لاسته راوړي او کورت په غذایونو کې ښه وچیږي چې پاک شمال پکې چلیږي. دوی هم دا چې د غرونو هوا پاکه ده او مناسب شمال لري هلته اوسیږي. له بل پلوه حیوانات هم د غرونو په شنو لمنو کې په ناس ماړه او چاغ وي. کوچای مرجان وایي دوی بیا د دې لپاره چې خپل وخت خوښ تیر کړي او کوم زره غم چې لري هغه یې په زړه بوج نشي د غره په هسکو کوڅوکو کې شپېلۍ هم وهي.
چای پغری کې وسیږي اغه مالداری پغری کې وسوي کورت پغری کې خوچيږي پستو کې پغری کې خوچيږي وړي پغری کې خیاوا ساپه راکې خوله نه پیدا کوي دا د دوی फायदा ده د غوړایو مال خلويږي واخې خواګري د غراوا ساپه او انسانانو ته مرز نه پیښيږي کال کې وګولې نه خوري اوا ساپه د اوبې ساپه دلته کې وسیږي بځاتې ټول ژوندۍ خوشاله ده برابر ژوندۍ ده غرونه ټول البند دي قدیمه قدیمه تاریخي کوچای د غر خلک دي پغری کې وسیدل د غری ژوندۍ و
روزو په کابل کې دیغو کسانو ژوند ته چې په غرونو او تپو کې اوسیږي. دوی اکثره وایي چې د بیکاری له امله فقر او نیستۍ دې ته مجبوره کړي چې غرونو ته پورته شي. خو د دوی په ډله کې هم ځینې بیا په غره کې له ژوند کولو څخه خوند اخلي. دوه بیا کلنه محجبین چې د تلویزیون په غره کې اوسیږي وایي چې دې ته په غره کې قدم وهل ورزش دی.
دا نه بیرین ګرځو کاوره کې خو نسم ګرځې وای نه مغاویلې کې دوه چې هر څونه نه مغالری اولری سه هیګه دا چا زو دا ګرځم قدم به هم قزا دا وایده هیګه خو غاینو دی فازو داسې ګرځید کې ورډش کې اخلي زه چې کلا کلا دا کور کې نو سیم بیا چې ونه ګرځم دا دغ ز پر چر اس منه پس ما قایتی نفس ما بندیږي بیا چې ګرځم نفس ما نه قایتی خایم کې.
خو هغه کسان چې د بې وسۍ له وجې په غره کې اوسیږي بیا له ژوند څخه یو څه ستړي ښکاري. خانم جان ډېر عمر په کرایي کورونو کې تیر کړی دی. کله چې دوی په کمو پیسو د غره پر سر کور واخیسته نو له خاوند سره یې په خپله د کور په جوړولو کې مرسته کړې ده. مرکه مې ورسره کړې ورته غوږ شئ.
ځای ما وداره دی سرد دی ښه دی دغه باندې شکرونه ده.
امدا اوس د وخت ته تاسو په دې کوټه کې ناشته کنه ټول کابل مو تهکاریږي ته خپل چې تسایل کوي څومره خوشاله کیږي څومره خضر تهکاری
اخو څنګه نه د ماري سړکین د سړی هوا کونی خخکاره کیږي کنه سړی هوا غوړي
خوښته ده نه
او خې دې خې زوړې مطمئن چې خې زوړې خوښته ده خې دې
نور کومې هیګنې لري دغه تاسو د غره کوټ دلته پکې وسیږي
دغه هیګنه ده چې یعنی چې سي اي جوړه ده په خلاده ای نان گدای باشی خانه گدای نه دغه هیګنه ده ماته کوټی هوا خیاده یا خدام د دې کوټی مې خدام هم دغه کوټی مې خدام
کله چې اول دلته کور جوړ سه دلته کنه څومره وخت خوشاله وي چې راغله لې د کوټی دی وکټلې څومره دی خوښه
دازم ما دومره خوښه هیڅ په خلما د په دالیس کې دغه ټی خښتو مېرمه دیوال باندې نو سمو دغه ټی خښتي وایلی وي دغه قالب نه خامې خښتي دي چې د کوټو ته ما خښتي ورکول په خلچ یعنی خوښ ما خوشاله ورکول ما خښتي چې د دیوالو کز ما کور ابوځي ما ته کوټی جوړې کې
نور کومې هیګنې لري دغه تاسو د غره کوټ دلته پکې وسیګي
هیګنې نه سړي هیګنې نور چای دی وبم په خرید کوم مشکلات لرو خرص مصرفم ټول په خرید په موټر کې راوړ کېږي یا بیلر وب پاتیار یخلو هیګنه ماته نور نهسته دغه هیګنه ده چې یعنی چې سی ای جوړه ده په خلاده ای نور کوم هیګنه خاطر ارزوت نلارم نه چې ما نل پاویل کې وسیګی د ما مشکل نور افکان دی راوی یو موټر چې سودا اخلي منډه کوسی نه دغه پوری 3.5 روپی راته راوی
دغه کورونه به نقشې او په خپل سر جوړ شوی دی. خو له دې سره سره به هم په دې ورستیو کې د کابل خاروالی لخوا د یو شمیر کورونو دیوالونه له بیرون څخه د ښار د ښایست لپاره په سرو شنو زرغونو او نورو رنگونو رنگ شول. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس عبدالجلیل سلطانی وایي چې
دا په غیر پلانی ساحه کې ده او په دې غرونو کې ډیر خلک کورونه آباد کړی دي او یو خدا مشکل رامنځته کړی چې د شنه ساحاتو مسکون شوی ده او بل مشکل چې موجود دی متاسفانه چې د ښاري تسهیلاتو څخه هم دا زموږ خلک متاسفانه محروم دي. د پارچې د غره په سر کې هلته نه معیاري سړکونه شته نه پارکونه شته. خو دوه کال د مخه پلازمین انکشافی پروگرام یا کریدا دوی یو برنامه د بهسازی په نامه چې دغه ساحاتو کې بهسازی رامنځته شي اولین قدم دا و چې باید د کورونه رنگ شي چې رنګامیزی شروع شو او 2000 کورونه په گذر جویشیر کې رنګامیزی شو او پس لغه کابل شاروالی د گذر سر مخزن کې 2000 نور کورونه هم رنګامیزی کړي او اوس هم موج په اوله ناحیه کې حبیتات په مرسته دا برنامه لرو چې کورونه رنګامیزی کیږي. د پخ چې موج ساشکال سلامه کلیزه د استقلال جشن لرو چې یو ملي جشن دی قوي او ډیر لوی برنامه لرو په ټول شهر کې کورونه چې د کورونو په سر کې ده دا ټول ان شاء الله چې رنګامیزی کیږي ساختمان سازی به وکړي ان شاء الله.
دوستانو پدې هله چې پغره کې اوسېدل د شوق او علاقې لمخې پخپله خوخوي نه د بې وزلۍ او مجبوریت لامل ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.